پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ موندنې ښیي چې د ملي شورا د شپاړسمې دورې په دیارلسمه غونډه کې په ښه توګه د خلکو استازیتوب نه دی کړی. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزیر د اوبو د سرچینو د ښه مدیریت په هدف د یو ماسټر پلان په جوړېدو ټینګار کوي. او د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د دفاع وزیر به نن په نوي ډلي کې له هندي چارواکو سره په دوه اړخیزو مسلو سربیره د افغانستان په اړه هم خبرې وکړي. په پی یو استودیو کې مو هرکلی کوو. دا د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری خپرونه ده. زه اجمل اند او زما نور همکاران به درسره په روان یو ساعت کې یو. په تخنیکي برخه کې راسره شمشاد زدران همکاري کوي. دوستانو په دې خپرونه کې په یادو مسلو سربیره ګڼ نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د امریکا دفاع وزیر نن له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. په هرات کې د پولیسو پر موټر چاودنه شوې او نن درې اسرائیلیان ووژل شول. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس په نوي ډیلي کې د هند له صدراعظم نریندر مودي او نورو چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر نن هند ته ولاړ. دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کابینې د غړیو لومړی سفر دی چې نوي ډیلي ته یې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره په خپله ستراتیژي کې هند وهڅاوه چې په امنیتي برخه کې له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي. اسوشیټیډ پرس اژانس خبر ورکوي چې نن به هم جیمز ماتیس له هندي چارواکو وغواړي چې په امنیتي برخه کې له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې نن څار دوه پولیسو وشل شول. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد اسدی رډو ته وویل چې د غوریان په ولسوالۍ کې د پولیسو پرنجر موټر ماین الوتای دی. د چاودنې دوه پولیسو وشلی او دوه تنه هم ټپیان کړی دي. د والی ویان د ټپی شوی پولیسو روغتیایي وضعیت نازک وباله. د جوزجان ولایت د قوش ټپی او درزا ولسوالۍ د پولیو واکسین له کمپاین به برخ شوی دی. د خبره د جوزجان د عامې روغتیا رئیس فریدون حبیب پرون وکړه او ویل چې په دې ولسوالیو کې د طالب وسلوالو او داعش جنګیالیو د جګړې دوام د دې باعث شوی چې 15,000 ماشومان له واکسینه بې برخې شي. د جوزجان په ټولو ولسوالیو کې د مرکز په شمول 1,000 تر 500 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو یا ګوزن په وړاندې واکسینې شي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو د معلولو لوبغاړو ورزشي ټیم د ماتینا منونکو انوکټس په نړیوالو لوبو کې د نقرې یو او د برونز یو مډال وګاټه. د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس صدیق صدیقی چې د دې سیالیو ته ورغلې دی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې افغان لوبغاړو محمد عیسی اکبری او نصیر احمد حلیمی د وزن پورته کولو په برخه کې د نقرې او برونز مډالونه ګټلي دي. د افغان لوبغاړو لوبي د کاناډا په وخت د دوشنبه په ماښام مهال وشوې. د لوبي د کاناډا په تورنټو کې پیل شوې دي او د نړۍ د ولسو هیوادونو 5,500 معلول سرتیري په څو برخو کې سره سیالي کوي. په کوردستان کې د خپلواکۍ په ټول پښتنې کې ګڼو کسانو برخه واخیسته. د ټول پښتنې چې پرون تر سره شوه تمه ده چې لومړنۍ نتیجه یې نن روښانه شي. د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې نږدې 4,000,000 او 6,00,000 کسانو د رایې ورکونې لپاره نومونه ثبت کړي وو او له دې ډلې 3,000,000 او 3,00,000 کسانو رایه ورکړې ده. دا د راجستر شویو خلکو 80% برخه ده. د کوردانو د مرکزی شهر اربیل خلکو 90% د کوردستان د خپلواکۍ لپاره مثبت رائے ورکړې ده. خو د عراق سر اعظم حیدر علی بادی ویلی دی چې دا قانوني ټول پښتنه نه ده او په دې اړه د کوردانو له مشرانو سره خبرو ته هم چمتو نه دی. تر دې ټول پښتني ورسته پرون ناوخته د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریس ویلی چې دای د ټول پښتني د بې ثباته کوونکو اغیزو په اړه سخت اندیښنه لري. ښاغلی ګوتریس د عراق په ملي حاکمیت او یووالي ټینګار کړی او ویلی دی چې باید د عراق حکومت او د کوردانو مشران د خپلو اختلافونو د هواري لپاره خبري وکړي. د اسرائیل چارواکي وایي یو فلسطینی وسلوال درې اسرائیلیان په ډزو وژلي او یو بل ټپي کړی دی. د اسرائیل د پوز راډیو او د روغتیایي چارو مسولانو ویلي چې دغه حمله کوونکي په پولویدیز بیت المقدس کې د یهودانو په مرکز کې په خلکو ډزې کړې دي. د اسرائیل د پولیسو ویاندې لوبا سری وویل چې برید کوونکی 10 کلن فلسطینی دی. د هر ادار سیمه یو اوسیدونکو د پوز رادیو ته ویلي چې وسلوال فلسطینی د يهودانو د مرکز ته ل یو ډله فلسطینی کارګرو سره ننوت او د اسرائیل په معلول پولیسو یې ډزې وکړې. د پوز رادیو دا هم ویلي چې حمله کوونکي وشتل شوی خو د وضعیت په اړه څه جزئیات نشته. او روسي خبردار چې د اوکراین ولسمشر هغه قانون تصویب کړ چې لمخې په دغه هیواد کې ل پنځم ټولګي ورسته زده کړې په اوکراینی ژبه وي. په اوکراین کې اقلیتونو پر دغه قانون انتقاد کړی دی. د دې نوي قانون لمخې پر نورو ژبو تدریس غیر قانوني نه دی بلل شوی، خو یو شمېر پولنډیان، رومانیایان او د هنګری خلک چې په اوکراین کې اوسي اندېښمن شوي دي. روسیه له دې قانون سره مخالفت کړی دی او ویلی دی چې دا په اوکراین کې چې بیلابیل ملیتونه پکې ژوند کوي د یوې ژبې په زوره برلاسي کول دي. خو د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ویلی دی چې له دې قانون سره به د ټولو مساوات په برخه شي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ساده رادیو نوریدل دوستانو دا نور خبرونه زمک په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړي کتل شي. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. نن د ګرځندوی سیاحت نړیواله ورځ ده. افغانستان کې سیاحت له کومو ستونزو او چیلنجونو سره مخ دی؟ په دې اړه به رپورټ درته وړاندې کړو. دا به مو اوري چې د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ موندنې ښیي چې ملي شورا د 14مې دورې په 14مه غونډه کې په ښه توګه د خلکو استازیتوب نه دی کړی. همدارنګه به مولا دې خبر کړو چې د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر د اوبو د سرچینو د ښه مدیریت په هدف د یو ماستر پلان په جوړېدو ټینګار کوي. د امریکا د دفاع وزیر بنن په نوې ډلی کې له هندي چارواکو سره د دواړو خیزو مسلو سربیره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. دا مو د سیمې او نړۍ مسله ده. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم درته وړاندې کول مکسر اوسئ. د سنت سمګ غګلاس هدا رادیو ناوړی د ګرسندې د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې په کابل کې د افغان ولسمشر لومړی مرسیال سرګندونی کړې دي. دا چې په افغانستان کې د ګرسندې په برخه کې کومې ستونزې شته دي او څنګه کېدلی شي چې دا ستونزې هواري شي په دې اړه غږیدلې. حدیث پردیس په کابل سټډیو کې دی. نور به له حدیث پردیس نه واورو. پردیس ستړی مشه خبرونه ته دا راته وایا چې د دغه نړیوالې ورځې په مناسبت باندې تاسو څه معلومات لرئ د چارواکو له قوله؟
بله ان صاحب، سلامونه تاسو ته او د رادیو اوریدونکو ته. مخکې لدی چې خپل خبرې پیل کړم، یو تصحیح غواړم یادونه وکړم چې تاسو ویلې لومړی مرسیال د ولسمشر، دویم مرسیال سرور دانش. دغه نن چې کومه غونډه جوړه شوې وه د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت، په دې مراسمو کې خبرې کړې دي. په همدې مناسبت د افغانستان د رسنیو په مرکز کې یوه غونډه جوړه شوې وه چې دې ته د ولسمشر دویم مرسیال سرور دانش او همدارز د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکو پکې برخه اخیستې وه. سرور دانش په ټوله کې په افغانستان کې د ګرځندوی د ویل که څه هم ستونزې شته دي چې یوه جدي مسله امنیت یاد کړو، ویل چې امنیتي ستونزې شته، خو باوجود د دې هم په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت، یعنی د نورو کلونو په پرتله دغه صنعت رشد کړی. د ښاغلي دانش په خبره چې په تیر کال کې، یعنی په 1995 کال کې شاوخوا 300,000 بهرنیو اتباعو له افغانستان څخه لیدنه کړې ده او همداراز تقریبا 3.5 میلیونه دا په داخل د افغانستان په کور دننه وګړو له بیلابیلو سیاحتي ځایونو څخه لیدنه کړې چې بامیان، همداراز مزار شریف، په کابل کې کوم مهم د تفریح ځایونه چې دي له دې څخه لیدنه کړې. مهمه خبره دا و د خغلی دانش په خبره چې کچیرته په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت رشد کوي، نو دا به د قومونو او چې دوی د تاریخ په اوږدو کې په خپلو کې ښه راشه درشه لرلې او ژوند یې کړی، خو د کورنیو جګړو له کبله یو څه په دې برخه کې ستونزې چې پیدا شوې دي، نو دا به هم هواري کې او دا خپله کولای شي چې د سیمې او د افغانستان سیمې او همداراز په ټوله کې د ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. همداراز د اطلاعاتو او کلتور وزارت موینه سید مشکان مصطفی هغه ویل چې د ګرځندوی په برخه کې و طرحه چې په غیبانی کار شوی هغه چمتو شوی ده. غوښتنه دا و چې لدغه طرح باید هر اړخیز ملاتړ وشي په حکومت کې دننه ترڅو په افغانستان کې د ګرځندوی سند چې د دې په خبره له مختلفو ستونزو سره مخامخ دی په دې برخه کې شته ستونزې هوارې شي. همداراز یو ټولو اندېښنه د ویناوالو دا و چې په افغانستان کې د ګرځندوی د سند د ودې لپاره د امنیت ټینګښت خورا مهم دی چې په دې برخه کې باید کوټلي ګامونه پورته
شي. مننه ډیره زیاته حدیث پر دې سو دوستانو چې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې د جوړې شوې غونډې حال راکبه. دوستانو تاسو زموږ غږله ساده رادیو ناوړی د سیاحت له موضوع نه د انتخاباتو او ملي شورا د فعالیتونو موضوع ته ورزو. د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ موندنې ښیي چې ملي شورا د 14 دورې په 14 غونډه کې په خطوګه د خلکو استازیتوب نه دی کړی. دا چې ولی خان محمد سیندې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مسؤلین وایي که څه هم د ملي شورا غړي د 14 دورې په 14 غونډه کې د 12 غونډې په پرتله تر یوه حده بریالي وو، خو د خلکو د استازیتوب په برخه کې لازم کارونه نه دي کړي. د دغه بنسټ د پارلماني سار د برخې مسؤول حسیب معترف د دوشنبې په ورځ د ملي شورا د غړو د کارونو په اړه د خپلو مندنو د تشریح کولو پر مهال وویل د 14 دورې په 14 غونډه کې د مشرانو جرګې او ولسی جرګې د غړو په کارونو کې بریالیتوبونه او نیمګړتیاوې دواړه موجودې وې.
پارلمان در اجلاس 13 بر در مقایسه با اجلاس
د وویل ملي شورا په 14 غونډه کې د 12 غونډې په پرتله د حکومت پر اعمالو د سار او د قانون جوړونې په برخو کې کار کړي، خو د خلکو د استازیتوب په برخه کې لبده مرغه خه کار نه دی کړی.
متاسفانه عملکرد بهتر نداشت.
د دغه بنسټ موندنې ښیي چې د ولسی جرګې غړو په امتیازي ساعتونو کې د حکومت پر اعمالو د سار په برخه کې 70% او د خلکو په استازیتوب یې 80% خبرې کړې دي. دغه شان د مشرانو جرګې په امتیازي ساعتونو کې یوازې 20% د خلکو په استازیتوب او نور یې د قانون د جوړونې په برخو کې خبرې شوې دي. د دغه بنسټ کتنې چې د تیر کال د هوت له 15 نه د روان کال د سرطان د میاشتې تر پای پورې ترسره شوي ښیي چې د ملي شورا په کورنیو دندو کې نیمګړتیاوې موجودې وي او د قانون جوړونې په برخه کې هم لږ کار شوی دی. د دغه بنسټ مسؤلین دا هم وایي چې په 14 غونډه کې ډېرې ناستې شوي او د وکیلانو غیابت هم د 12 غونډې په پرتله لږ و، خو د کمیسیونونو غونډې کمې او پر کمو موضوعاتو پکې بحثونه شوي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي په ملي شورا کې د چارو د خوالي په هدف دواړو جرګو ته یو لړ اصلاحي وړاندیزونه کړي چې د ځینو هرکلی شوی او ځینې عملي شوي نه دي. د ولسی جرګې اداري پلاوی د دغه بنسټ کتنې نه ردوي او نه تاییدوي، خو ټینګار کوي چې د قانون جوړونې او د حکومت د استازیتوب په برخو کې کارونه شوي دي. د دغه جرګې د هم مرستیال محمد نذیر احمدزی آزادی راډیو ته وویل په امتیازي ساعتونو کې تر ډیره په ملي موضوعګانو او ترڅنګ یې د موکلینو پر ستونزو بحثونه کیږي.
نو زه په دې متقین یم چې د موږ وکیل صاحبانو اکثریت یې درته ښیمه چې د ملت په خدمت کې دي. ټوله ورځ په وزارتونو کې، په نورو دفاترو، دولتي دفاترو کې همدغه د خپلو مقیلینو د ملت په خاطر باندې دوی شپه ورځ یو کړي، او هم چنان د دوی کورونه کتلی سي میمنخانې له مقیلینو نه ډکې وي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وړاندیز کوي چې یو مرکز دې د خلکو د ستونزو د حل لپاره او بل دې د سیړنیز مرکز په نامه جوړ شي چې دوی په خبره په دې توګه به په ملي شورا کې چارې ښې او د خلکو ستونزو ته به هم رسیدګي وشي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی راډیو واوري.
د امریکا د دفاع وزیر بنن په نوی ډیډی کې له هندي چارواکو سره د دوړخیزو مسلو سربیره د افغانستان په اړه خبري وکړي. جیمز ماتیس لاغه وروسته چې ډونالد ټرمپ په 13 جنوري کې د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي، لومړنی لوړ پوړی امریکایي چارواکی دی چې هند ته سفر کوي. نوریاس نوری دغه مسله تعقیب کړي. هم د اوس سره په سټوډیو کې دی. نوری صاحب، هند ته د امریکا د دفاع د وزیر د سفر په اجنډا کې کوم مهم موضوعات شامل دي؟
بلې ان صاحب، لکه څنګه چې مخکې تاسو وویل، تمه ده چې د امریکا دفاع وزیر به په دې سفر کې له هندي چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت، په پوځي ټکنالوژۍ او احتمالا له هند سره د جت جنگي الوتکو د پلورلو پر مسایلو خبرې وکړي. جیمز ماتس چې نوی ډیلی ته رسیدلی نن په نوی ډیلی کې د امریکا په سفارت کې خپل کارکونکو سره ولیدل او وروسته به د هند له صدر اعظم نریندرا مودی د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال او له خپل سیال د هند له نوی دفاع وزیر نرملا سیتارمان سره خبرې وکړې. رسنیو هند ته د امریکا د دفاع وزیر سفر ته د افغانستان له اړخه ډېر اهمیت ورکړی، ځکه چې په 13 اگست میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال ویلي چې امریکا په افغانستان کې د هند رول د پراختیا غوښتونکې ده. ترامپ پر نوې ډیلی غږ کړی چې د افغانستان په امن کولو کې خپل همکاري پراخه کړي. د یادونې وړ ده چې هند تر اوسه له افغانستان سره 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده.
واشنگتن او نوې دلی له دغه شراکت څخه څه اهداف لري سترې غواړي؟
د افغانستان پر مسلې سربیره انسپ جیمز ماتس په دې سفر کې پر هند لکه څنګه چې مخکې مو ویل د جد جنگیالو ټکو د پلورلو پر معاملې او د غرض د پوځي ټکنالوژي په اړه خبرې اترې وکړي. پینتاګون ویلي چې متحده ایالات هند ته د یو بار زخته او بانفوذ شریک په سترګه ګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ ګټې د جنوبي اسیا له سیمې اخوا اوړي. پر هند چې په نړۍ کې د پوځي وسایلو او تجهیزاتو په یو لوی پیرودونکی دی، ماتس به هڅه وکړي چې د وسلو او تجهیزاتو یو معامله ورسره نهایی کړي. د هند پوځ د نړۍ د وسلو له لویو پلورونکو هیوادونو سره د ډران جنگی الوتکو او د غراز د اوپتلونو د پیرلو په اړه خبرې کړي. همدارزه له متحده ایالاتونو غوښتي چې خپل ټکنالوژي ورسره شریک کړي چې وکول شي په خپل په هیواد کې دننه جنگی جت الوتکه تولید کړي. خو متحده ایالات غواړي چې هند ورڅخه اف شپارلس بلاک اویا جت جنگی الوتکه وپیری. په عین حال کې د امریکا بوئنګ چې په نړۍ کې یو لوی شرکت دی او مسافر وړونکو الوتکه ډیره تولیدوي، ویلي دي چې هند ته وړاندیز کوي چې په هغه هیواد کې یوه کارخانه جوړ کړي او په هغه کې په نوم د اف ای اتل سوپر هارنت جنگی الوتکه تولید کړي. البته دیادونه ور بولی چې د واشنگتن او نیوی ډیلی ترمنز یو شراکت هم شته. د شراکت په چوکاټ کې دواړو هیوادونو په سیمه کې لنجدي همکاري کوي. ویل شوې دي چې دواړو هیوادونو د سیمې امنیت ته هم په تیر بیا چې اوس په شمالي کوریا کې وکړکېچ رامسته شوی اندېښمن دي، او هم د چین ورستوي خوځښتونو ته او غوړي چې د سیمې او دغه راز د آرام سمندر په خواوشا کې په ورستی وضعیت هم خبری وکړي.
ډیر زیاته مننه نور صاحب. قدرمنو دوستانو، د امریکا د دفاع وزیر بنن په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره په دواړخیزو مسلو سربیره د افغانستان په اړه خبري وکړي. په روانو خبرونو کې په همدې موضوع نور ریپورتونه هم لرو، ځکه ټاکل شوی دی چې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله به هم هندوستان ته ولاړ شي او هلته به له هندي چارواکو سره وګوري. په دې موضوع په روانو خبرونو کې مرکې تحلیلونه او ریپورتونه لرو. وس هم راځو دې ته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو کوم مسلو ته کتنه کړې ده. اجمل تورمان ورته کتنه کړې.
کابل چاپ ورسپانو په خپل نننۍ غنو کې په افغانستان کې په ځنګړي ډول پایتخت کابل کې د اوبو د ستونزې په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړې دي. ملي ارمن خپلواک ورسپانې په دې اړه د خپلې نننۍ غنې په سر مخاله کې لیکلي، په تیرو 4 کلونو کې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون او د واورې او باران د کم وخت او د غشان له اوبو نه د ډېرې او ناسمې استفادې له امله یو شمېر سیندونه وچ شوي او د مځکې په سر اوبه هم خطر تللې دي. سرمقاله لیکونکي لیکي کابل هم له دغې ستونزې سره مخ دی. په سرمقاله کې راغلي، په تیرو 4 کلونو کې د جګړو له امله خلک تر ډېره پایتخت راټول شوي، د کابل نفوس ډېر شوی او له اوبو څخه د ډېرې استفادې له امله د ځمکې د سر اوبه کمی شوي او خطر تللې دي. د سرمقاله لیکونکي په خبره، دولت باید په دې برخه کې لاس په کار شي او دغه ستونزه حداقل ته راورسوي. اسلام ورځپاڼې بیا په دې اړه د خپلې نننۍ غړې په یو مطلب کې لیکلي، د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت اعلان کړی چې د کابل د ځمکې لاندې اوبو څخه استفاده خپل بحراني پړاو ته رسیدلې ده. په مطلب کې راغلي، دغه وزارت خبرداري ورکړې که وضعیت همدا شان دوام وکړي په استوګنیز چاپیریال به خپل منفي اغیز ولري. په مطلب کې دا هم راغلي چې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وینا خلکو ته داده چې لیاد نورین نه د ژغورنې په هدف باید د ځمکې د لاندې اوبو څخه استفاده کم شي. افغانستان ما خپلواک ورځپاڼه بیا د موضوع په اړه په خپل سر مقاله کې لیکلی د کابل د ځمکې لاندې اوبو د کمیدو او ککړتیا په اړه کلونه مخکې خبرداري ورکړل شوې وو. خو د سر مقاله لیکونکو په خبره له بده مرغه دولت نه یوازې دا چې کابل ښاریانو ته د څښاک د پاکو اوبو په اړه اقدام نه دی کړی، بلکې د اوبو د سطحې د ټیټېدو او ورنه د بې ځایه استفادې مخنیوی یې هم نه دی کړی. په سرمقاله کې راغلی په داسې حال کې چې په تیرې ونیمه لسیزه کې په میلیارډونه ډالر افغانستان ته راغلل، دا د شرم ځای دی چې کابل په 15 میلیونه نفوس سره د څښاک پاکې اوبه نه لري.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 اورېدلی شئ. په کابل چاپ رسپانو کې واوریدل چې د اوبو مسله تر مځکې لاندې د اوبو مسله بیا په کابل او شاوخوا سیمو کې مهمه ده. په همدې موضوع باندې د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر د اوبو د سرچینو د ښه مدیریت په هدف د یو ماستر پلان په جوړېدو ټینګار کوي. علي احمد عثماني د دوشنبه په ورځ دا خبرې د کابل ښار د څښلو او معیشت لپاره د اوبو د کیفیت او کمیت د حالت د ارزونې په اړه یوې غونډې ته کړې. ناجیه صافی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د اوبو د سرچینو د ښه مدیریت په هدف په داسې حال کې د یو ماستر پلان په جوړېدو ټینګار کوي چې دا مهال ډیری کابل ښاریان د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د دوشنبه په ورځ په کابل کې د څښلو لپاره د اوبو د کیفیت او کمیت د حالت ارزونې په اړه یوې جوړې شوې ناستې ته دا ومنله چې پایتخت کابل اوس مهال د اوبو د کمیت او کیفیت له پلوه له بحران سره مخ دی.
ما باید آب مناسب تأمین کنیم.
موږ باید صحیح او پاک اوبه برابر کړو. همدا اوس هم د اوبو د کمیت او کیفیت لپاره له یو نامطلوب وضعیت سره مخ یو او راتلونکو کلونو کې به دا بحران لا پسې ډیر شي. کوم ماستر پلان چې جوړیږي هدف به دا وي چې څنګه کولای شو د کابل د ځمکې لاندې اوبو څخه فشارونه لري کړو.
کابل به مرور برداریم.
اوس مهال د کابل ګڼ شمیر اوسیدونکي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او لزمه کې لاندې اوبو څخه ګټه اخلي. خو په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هم تر دې وړاندې ویلي د کابل 70% د زمه کې لاندې اوبه غیر صحي او د ګټې اخیستنې وړ نه دي. کابل ښار اوس مهال تر ټاکل شوې کچې د ډیرو وګړو کوربه دی او له همدې امله د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ اوسیدونکو ته د څښاک د پاکو اوبو رسول او برابرول هم یوه لویه ستونزه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د اوبو برخې یو شمیر څېړونکي ټینګار کوي چې د اوبو د ښه مدیریت لپاره باید جدي ګامونه واخیستل شي. انجینر سمیر ثاقب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
روی حل اساسي فعلاً باید
اساسي حل لاره اوس لپاره دا ده چې باید له سطحي اوبو څخه په اقتصادي ډول ګټه واخیستل شي. له یوې خوا دولت غوره پروګرامونه تر لاس لاندې ونیسي او بل خوا خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړل شي چې د اوبو له ضایعاتو مخنیوی وکړي.
نوموړي دغه شان خبرداری ورکړ که دغه ستونزه همداسې دوام پیدا کړي د کابل ښار اوسیدونکي به د پاکو اوبو د نشتوالي له امله کړي کولو ته اړ شي. خو د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي په دغه هیواد کې په ځنګړي ډول پایتخت کابل کې د اوبو د ښه مدیریت په هدف د اغیزمنو او عملی پروګرامونو د پلي کېدو په هڅه کې دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د اورزګان د عامه روغتیا ریاست وایي هغه وختونه چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د روغتیایي کلینیکونو د بیرته پرانستلو لپاره کړي د دوی له وسه پورته دی او دا مسله د روغتیا وزارت او آنده چې د ملي امنیت له شورا سره یاده کړي. طالبانو له سور زرایس په اورزګان کې تر خپل واک لاندې سیمو کې چې ساحه د مرکز ترینکور تر 300 متره پورې رسیږي د ټولو روغتیایي کلینیکونو فعالیت بند کړي چې لامل یې د سیمې خلک د روغتیا لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي. دا ریپورتونه لمخ په دې ولایت کې د ټولو شاوخوا شپېتو کلینیکونو یوازې اته په مرکز ترنکوټ کې پرانستي. په دې اړه نوریاس نوري د اورزګان د روغتیا رئیس ډاکټر خاناقام یاخیل سره مرکه کړي او لمړی ترې پوښتنه کړي چې تړل شو روغتیایي کلینیکونو د بیرته پرانستلو لپاره څه حل ځلې کړي. خاغلی میاخیل په ځواب کې ویلي
په ولسوالۍ کې اکثر کلینیکونه تړل شوي دي. زه دا مننه خو موږ دغه موضوع له د مقام ولایت د عام روغتیا د وزارت او د نورو مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. د طالبان سره هم په تماس کې تر څو وسو کولی دې غوښتنې چې هغه د عام روغتیا د وزارت په توان کې وي هغه ورته آماده کړو او بالاخره د دین سره تفاهم ته ورسېږي او دا کلینیکونه خلاص کړو بېرته.
طالبان څه وایي؟ د طالبانو غوښتنې څه دي؟
دې درې غټې غوښتنې دي. یو دا ده چې باید پرسنل په جذب کې کاغذ تخنیکی کې غیر تخنیکی پرسنل په لوړه کچه د صحت سکتور کې باید ژوند خو باید په مشوره وسي. او بل غوښتنه دا ده چې په درې ساحو کې ضروري خدمات باید آماده شي او خاص روزګان د بل په مرکز ترین کور کې سرمرغاستا او په شهید اساس کې ده. او بل هغه ځایونه کې چې سپینې صحي دي یا تر اوسه صحیح خدمات رسی نشته هلته باید صحیح خدمات خلکو ته آماده شي.
د طالبانو دغه غوښتنې د خلکو د سیمې د اوسیدونکو لپاره دي چې د دوی کنټرول لاندې سیمو کې اوسي او په دې کې دوی ځینې ګټې هم انغښتې دي.
خو زه د دې په هدف نه پیګم کوم غوښتنې چې موږ سره شریک کړي دي هغه وایي چې دا د خلکو لپاره دي او باید صحیح خدمات ورته آماده شي. جرایي سرویس فالس په دغه ځای کې او خلکو ته باید لاسرسی پیدا شي. دوی داسې وایي
په مجموع کې څومره کلینیکونه د دوی تر کنټرول لاندې ساحه کې بند دي. مخکې داسې راپورونو کې ویل شوي وو چې که څه هم اکثرا چارواکي دا نه مني چې طالبان د اروزګان د ډېرې برخې خاوره تر خپل کنټرول لاندې لري. اوس داسې معلومیږي له دې کلینیکونو نه چې لکه وسلوال طالبان پر ډېرو سیمو کنټرول لري. دغه وضعیت خو تقریبا په اروزګان کې له ډېرې مودې راهیسې په دې شکل باندې روان دی. مخکې مو څه تدابیر نیولي وو؟
مخکې دا ستونزه نه وه. هغه کلینیکونه چې دوی سره دي هغوی ته موږ صحیح پرسنل هلته هغه کلینیکو کې صحیح خدمات اجرا کول دوام ورته لېږل او د عام روغتیا د وزارت ستاندرد کوم پکیجونه چې دي هغه مو تطبیقول هلته. نو اوس دغسې مشکل پیدا شوی دی چې ګویا تاسې باید دغه درې غټې غوښتنې
میخیل صاحب، تاسو د طالبانو له استازو سره په سیمه ییزه کچه د قومي مشرانو په منځګړیتوب خبرې مخته وړئ چې دغه موضوع حل شي او که چیرې د طالبانو غوښتنه د رهبرۍ د شورا په سطح باندې مطرح شوې ده په اروزګان کې؟
خب دلته دوی خلک لري په دغه ساحو کې چې دوی هلته وجود لري د هغوی عام تلفوني څه مسئول نه شي. زمونږ هغه مؤسسات چې دلته صحیح خدمات مخته بیاي یا مسئولینو سره او هم د خلکو په واسطه هم موږ ته پیغامونه یا مسیجونه رالیږي چې تاسو باید دغه کارونه وکړي تر څو چې موږ بېرته دغه کلینیک نه خلاص کړو.
د اروزګان دغه اوسیدونکي چې اوس له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي، دوی څه لار لري؟ نورې لارې شته ده؟
ستونزه د وزارت په کچه د افغانستان د حکومت مسلطابه سره الجزبه مقاماتو سره امنیت سره شریکه شوې ده. وبګوري چې کومې غوښتنې د عامې روغتیا د وزارت په وسه دي او دا په پوره کې ورته تر څو چې موږ وسو کولی هغه زمونږ ډېر خلک چې اوس د صحیح خدمات نه بې برخه دي هغوی ته بېرته صحیح خدمات رسوو. او یو شی زه غواړم چې اشاره وکړم که هر هغه وخت کې چې زمونږ کلینیکونه بند وي تاوان یې زمونږ ماشومانو ته خویندو ته میندو ته او بالاخره هغه کسان چې لوړ عمر لري هغوی ته رسیږي او دا یو ستر مشکل ده.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
دوستان ته زموږ غږ آزادی رادیو نه اورئ. د آزادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د فساد د دوسیو لامل د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې احتساب محکمې ته وړاندې شو. نواز شریف تر هغې وروسته احتساب محکمې ته ورغی چې روان کال په جولای میاشت کې د پاکستان سترې محکمې هغه د پاناما د اسنادو د قضیې له امله له واک لرې کړ او په احتساب محکمه کې د نواز شریف او د هغه د اولادونو پر ضد د دوسیو ثبتولو حکم ورکړ. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان مخکنی صدر اعظم نواز شریف پر ځان د لګیدلو فساد تورنو ته د ځواب ورکول لپاره په لومړي ځل په اسلام آباد کې احتساب محکمې ته وړاندې شو. ښاغلی شریف چې له تېرې سمودې راهیسې د میرمن کلثوم نواز درملنې لپاره لندن کې وو، تېره ورځ پاکستان ته له رارسېدو سره سم یې د خپل ګوند د جګپړو غړو سره تر سلا مشوره وروسته احتساب محکمې ته د وړاندې کېدو پرېکړه وکړه. نواز شریف د سه شنبې پر سهار دغه محکمې ته په داسې وخت کې وړاندې شو چې د خپل ګوند مسلم لیگ نون ګڼ شمېر جګپړي غړي او لسګونه پلویان هم ورسره وو. د رسنیو د راپورونو مخې د ناشریف وکیل په دغه محکمه کې دغه تر لږې شېبې تمېدو وروسته د هغه د رخصت اخیستو غوښتنه وکړه چې احتساب محکمې ومنله، خو محکمې ناشریف او دغه اولادونه او زوم د روان اکتوبر میاشت په دویمه نیټه بیا دغه محکمې ته ورغوښت. د پاکستان سترې محکمې د روان کال په جولای میاشت کې ناشریف د پاناما ستندو قضیې له امله نااهله او لواکه لرې کړ، او همداشانې په احتساب محکمه کې د هغه پر ضد د فساد د تورنو د څېړلو لپاره د مقدمې د ثبتولو امر ورکړ. په پاناما اسنادو کې د ناشریف په دریو اولادونو، دوه زامنو حسن او حسین او یوې لور مریم نواز تور لګېدلی و چې له هېواده بهر جایدادونه لري. د سترې محکمې تر پرېکړې وروسته په پارلمان کې د ناشریف څوکۍ تشه شوه چې د ډکولو لپاره یې ضمني ټاکنې وشوې، او د هغه میرمن کلثوم نواز پکې پارلمان ته بریالی شوه. د یادونه وړ ده چې د حساب محکمې ته د ناشریف د وړاندې کېدو پر مهال په اسلام آباد کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی دامده ایم کل تنظیمای زور است که
بیش به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
دوستان زموږه غږ ازادي رادیو نوري وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبرونه په پاتې برخه کې د روغتیا پروګرام خبريږي چې د ویښتانو د سلامتۍ په اړه دی، خو مخکې له دې نه چې د روغتیا پروګرام ته ورشو پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته احمد شیوری دراوري.
تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس په نوې ډیلي کې نن د هند له سر اعظم نریندر مودی او نورو چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د مالی وزارت د ګمرکونو د عوایدو مرستیال وایي کومه ژمنه چې افغانستان له نړیوالې ټولنې سره د مالیاتو د راغونډولو لپاره کړې به هغه عملي شوې ده. نجیب الله وردګ نن په کابل کې وویل په تیرو نهو میاشتو کې 114 میلیارد افغانۍ راټولې شوې دي. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې نن سهار دوه پولیسو وشل شول، او د ماین په چاودنه کې دوه تنه نور ټپیان شول. د هرات چارواکي وایي هغه کس چې تیره اونۍ د اسلامي حزب پر مشر ګلبدین حکمتیار د بوټ وار کړی و د ملي امنیت له توقیفه نن خوشی شو. په کردستان کې د خپلواکۍ په ټول پښتنه کې ګڼو کسانو برخه واخیسته. دا ټول پښتنه چې پرون ترسره شوه تمه ده چې لومړنۍ نتیجه یې نن روښانه شي. د اسرائیل چارواکي وایي یو فلسطیني وسلوال درې اسرائیلیان په ډزو وشلي او یو بل یې ټپي کړی دی. او روسي خبردار چې د اوکران ولسمشر هغه قانون تصویب کړ چې له مخې په دغه هیواد کې له 15 ټولګي وروسته زده کړې په اوکراینی ژبه وي.
دوستانو دا د ازادي رادیو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پوري په منځني صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس هم په مخړې د روغتیا پروګرام ته
روختیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلی دوستانو. ز نجیه صاحبم او په خبرونه کې نن ورځ د کابل د طبي پوهنتون استاد پوهان ډاکټر عبدالمقدس فروزان را سره ملمدی او اساسي پوښتنی ځوابوي. نن پروګرام کې د ویښتانو تویدو او له وخت مخکې د ویښتانو سپینېدو په اړه غږیږو، او بیا د موضوع په اړه مې یو راپور چمتو کړی. راپور واورئ بیا راګرځو خبرونې ته. په افغانستان او نورو هیوادونو کې د ویښتانو تویدل یو له هغو ستونزو څخه دی چې په نارینهو او ښځو کې د اندېښنې لامل ګرځېدلی. د ډاکټرانو په وینا د ویښتانو د تویدلو بیلابیل لاملونه دي چې له هغې ډلې سټرس یا خپګان خپل رول لري. د جلدي ناروغیو متخصص ډاکټر صبور صابر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د ویښتانو تویدل زیات زیات لاملونه لري، خو په ښځو کې معمولا ویښتان چې تویږي سټرس د سټرس زیات، یعنی فشار، رواني فشارونه زیات تاثیر لري، تغذیه تاثیر لري، کمخونی تاثیر لري، او هورمونی تغییرات په خزو کې تاثیر لري. یو بل لامل چې ډیره اوس رواج ګرځي او مهمه ده د ویښتانو رنګول، یو د هغه لاملونه چې په زیات زیات خزو کې دا کېدای شي د ویښتانو د ماتېدو سبب وګرځي. د ویختان حجم کم کی، یعنی ویختان په دې حالت کې چې تویږي ماتیږي نه تویږي به نه وځي، بلکې له ساقینه ماتیږي او د ویختان حجم کمیږي. په نارینه کې هم لاملونه زیات دي. اصلي لامل په نارینه کې چې معمول زیات ده د ارسي هورمونی په نامه یا اندروجنیتیک په نامه یادیږي، هغه افراد چې مساعد د جنیتیک یا ارسي لنګانه د هغوی په بدن کې کله چې بلوغ ته رسیږي د هغوی په بدن کې جنسي هورمونونه فعال کیږي او ویښتان ورو ورو ضعیفه کیږي او په تویدو شروع کیږي.
د دغو لاملونو تر څنګ ډیری خلک پر دې باور دي چې شامپو ویښتانو ته تاوان لري، خو دا چې د ډاکټرانو نظر څه دی په دې اړه بیا هم له ډاکټر صابر څخه اورو.
شامپوګان د ویښتانو په رنګ کې او د تویدلو کې هیڅ تاثیر نه لري، صرف د ویښتانو په حالت کې تاثیر کوي او د ویښتانو په جلایش کې او سره هم بریخي عملومي په دې باندې تاثیر لري. شامپو هیڅ وخت د ویښتانو بیخت نه رسیږي چې ویښتانو باندې بد اغېز وکړي.
که غواړئ د ویښتو له تویدو مخنیوي وکړئ نو باید ښه خواړه وخورئ. دا ځکه چې قوي خواړه پر بدن او ویښتانو باندې اغېز لري. له دې ډلې د مایع غوښه، پالک، لوبیا، بادام، گازری د ای ویټامین سرچینه بلل کیږي چې د سترګو د دید پر زیاتوالي سربیره د پوستکي پر روغتیا هم برخه قوي ده. له دې سربیره نور خوراکي توکي هم دي چې د ویښتانو د تویدو مخه نیسي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
ل ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ری نن ورځ خبرونه زنګړی شوی د ویښتانو تویدو او له وخت مخکې د ویښتانو سپینېدو پړه. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. په خبرونه کې د کابل د طبي پوهنتون استاد او د جلدی ناروغیو متخصص پوهان ډاکټر عبدالمقدس فروزان را سره دی او تاسو پوښتنی ځوابوي. ډاکټر صاحب، د خبرونه په سر کې کراته وی چې د ویښتانو د تویدلو اصلي عوامل تاسو په نظر سره
لمړی باید وو چې د ویښتانو تویدو په څو ډول دي، یعنی کلاسیفیکیشن په څو ډول کلاسیفیکیشن کیږي. ویښتان چې زی په دوه ډول دي، په عمومي ډول کې یو لوکلایز دی چې په موضوعي ډول ویښتان زی، او د بل ډول جنرالایز دی چې عمومي، یعنی په ټول په سر په ټول ځایونو کې ویښتان له یو ځای نه بل ځای نه زی. او یو ډول چې ما کې ویل چې په مثلا یو پنجه غوندې ویښتان په یو ځای کې تویږي یا یو ډول دی. او بل کلاسیفیکیشن چې تصنیف دی دا دی چې ویښتان یا په موقتی ډول زی یا په دایمي ډول، یعنی دوه ډول دی. یو چې دی د ویښتانو پیاز چې دی لمنځه زی، له همدې کبله بیرته ویښتان نه راځي، چې دغه ته سکتریسیل یا د ویښتانو د تویدو دایمي ډول ورته وایي. او بل ډول چې دی ویښتان زی مګر پیاز پاتې کیږي، چې یعنی په هغه وخت چې زمینه مساعدیږي بیا هغه ویښتان بیرته راځي. دا په عمومي ډول شو. او بیا دغه روزو چې د دې اسباب څه شی دي، عوامل څه شی دي، عوامل ډېرې دي. مثلا سیستمیک امراض، داخلي امراض او جلدی امراض هم د ویښتان د تویدو سبب ګرځي. مثلا د عمومي امراض له جملې څخه یو هغه د وینې امراض دی، مثلا کمخونی د ویښتان د تویدو سبب ګرځي. او بل ډول مثلا د وینې توی وینې چې کمیږي، عوامل ډېرې دي چې داخلي ډاکټران کولای شي چې هغه خارکی یا تشخیص وکړي. ځکه چې د مثلا کمخونی یا اسباب د آهن کمخونی د اسباب ده یا ویتامین بی 12 ده یا نور عوامل دي چې باید داخلي ډاکټران په دغه برخه کې مرسته وکړي چې اسباب ښکاره شي. او بل عوامل چې دی مثلا د ګردو د امراضو عوامل دی، یا میراقات انتونی دی چې فوکل انفیکشن ورته وایي. فوکل انفیکشن د بدن په هر ځای کې لیدل کیږي. مثلا یو څوک د دندان یا غاښونو خرابیږي، د دې توکسین پیدا کیږي، یا ستونې خوږیږي، یا غوږونه خراب دی، یا فوکل انفیکشن په ادراری برخه کې مثلا په کلیوي برخه که موجود ده یا بل ځای کې دو میراقات د ویښتان د تویدو سبب ګرځي. بل رزو اندوکراین عوامل دی چې امراض اندوکراین ورته وایي. مثلا یو څو د جاغور غده چې دی هغه فعالیت زیاتیږي یا کمیږي، دا هم د ویښتان د تویدو سبب ګرځي. مثلا هغه وخت چې فعالیت زیاتیږي ویښتان نری کیږي او له منځه ځي. او بل عوامل هم شته چې مثلا ځینې خلک د جلدی امراض لري، سیبوری لري، پوستکی چې دی دا مثلا یک نورمال حالت لري، ځینې وختو د ویښتانو چربی زیاتیږي، غولیږي، ځینې وختو کمیږي. دا هم د پوستکی حالت تغییر کوي، دا هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. بل رازو د فزیکي عواملو له کبله، مثلا ځینې وختو ویښتان په مثلا اقلیم تغییر کوي، ځینې وختو ویښتان زی، دا هم د ویښتان د تویدو سبب ګرځي. رازو د کیمیاوي عواملو په برخه کې، مثلا ځینې کیمیاوي مواد استعمالیږي په پوستکو باندې یا چې بعد اثر کوي یا حساسیت ښیي، دا هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. مثلا یو کانټکټ درماتایت پیدا کیږي، هغه په دغه حالت کې هم ویښتان ځي. او ځینې امراض چې ویښتان په دایمي ډول له منځه ځي، مثلا یو څوک یو جلدي مرض لري، مثلا پیودرمی لري، فرانکل لري چې عمیق دی، دا بي سي سي ور ورته وایي چې د ویښتانو پیاز چې تخریبیږي د نیوپلازم په واسطه ویښتان په دایمي ډول له منځه ځي. ځینې خلک مثلا پوستکی سوزیږي د پوستکی د تخریبیدو سبب ګرځي او ویښتان په دایمي ډول له منځه ځي. نور عوامل هم شته چې باید په دغه برخه کې باید کار وشي چې عوامل څه شی دي. دا مثلا د ګاسترونټسټینال عوامل دی، او نور مثلا یو ښځه دی امیدواره دي په دغه حالت کې ویښتان ځي، ځینې ښځې دي چې شیدې ورکوي، دا هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. ځینې خلک دی چې د کلتوري حالات په حالاتو کې ویښتان په کلک ډول تړي، او دا هم د ویښتانو مثلا د تراکشن په نوم یادیږي، د تراکشن الوپیسی، یعنی د کشش په واسطه ویښتان له منځه ځي، چې دا هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي.
بله، د دغو عواملو تر څنګ چې تاسو یادونه وکړه، د ویښتانو پاک نه ساتل او د لمدو ویښتانو ګمنځول اکثره په ښځو کې لیدل کیږي، څومره د ویښتو په تویدو کې خپل اغیز لري؟
مونږ پوهیږو چې زموږ د سی حالت ښه نه دی، زموږ په وطن کې سی حالت خراب دی، هغه وخت چې ویښتان باید په منظم ډول و مینځل شي. مثلا دا فرق کوي، وګورو چې دا د یو څوک یو شخص چې دی ویښتان غول دی که وچ دی، دا فرق کوي. څه وخت باید دا ومینځي؟ که ډیر غول وي، ژر ژر باید خپل ویښتان ومینځي. که غول نه وي، بیا فرق دومره زیات اثر نه لري. مګر د ویښتانو ساتل په د ویښتانو په آرامي او په ساتلو کې ډیر ارزښت لري، باید ویښتان په منظم ډول ومینځل شي.
بله، یو شمېر کسان بیا له دې اندېښنه لري چې ځینې شامپوګانې چې راوتلې دي بازار ته، دا هم ویښته سپینوي. اساس په نظر شامپو هم د ویښتانو رنګ او سپینېدو او تویدو کې خپله ونډه لري که نه؟
د مثلا د پوستکی او د ویښتانو رنګ چې دی، د یو ماده په واسطه منځته راځي چې ورته میلانین وایي. دا میلانین د یو تیزو جراتو په واسطه تولیدیږي چې هغه ته میلانوسایت ورته وایي. میلانوسایت یو ماده جوړوي چې میلانین نومیږي، او دا په ځینې کیسو باندې ساتل کیږي چې ورته میلانوزوم وایي. ځینې خلک چې دی مثلا تور پوستکی لري، ځینې خلک سپین پوستکی لري. دلیل دا دی چې دا میلانوزوم څومره سایز لري، څو دانې دي، نن د دوی د سایز او نمبر په واسطه دا ویښتان رنګ نیسي. اما دا شامپوګان په هغه باندې کوم اثر نه لري. اما هر شی چې دی، شامپو دی، هر شی چې دی، باید اصلي بوي، تقلبي بنه وي. دا شیان په پوستکو باندې اثر لري، اما د ویښتانو د سپینېدو سبب نه ګرځي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، یادونه کوو چې نن ورځ په خبرونه کې د ویښتانو تویدو او له وخت مخکې د ویښتانو سپینېدو په اړه ستاسو پوښتنې اخلو، او خبرونه هم همدغه موضوعات ته ځانګړې شوې. کولای شئ چې تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ. په خبرونه کې د کابل د طبي پوهنتون استاد او د جلدي ناروغیو متخصص پوهان ډاکټر عبدالمقدس فروزان را سره دی، او ستاسو پوښتنې ځوابوي. اوریدونکي هم په لیګه کې دي، یو اوریدونکی دی، د پوښتنه اخلو. مهرباني وکړئ.
مهرباني. ناجیا صفوي خوري، تاسو سلام علیکم. دا زادې راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته
وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب فروزان ته سلامونه.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
بله قاری صاحب پښتون یم. هم بله خورجان ډېره ښه موضوع مټکلې ده خدای دې وکړي چې بوش پنځه نه واخلو. د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه ده، یو سړی چې په ځوانۍ کې پرځان دغه د ویښتانو تویدل د انسان پر سر باندې ډېر درد وي، دغه هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي که نه. او یو سړی چې پرځان په ځوانۍ کې شیندې هم لږ وي او پرځان روحي تکلیف ورسره وي، کم کم تشویش لري، د هره درد سره تشویش لري، دغه هم تویدل د ویښتانو د سپینو سبب د ویښتانو د تویدو او سپینوزو ګرځي که نه ګرځي. او دغه مریضي داسې پروګرام ما په اوله کښې وانهورېدی، دغه مریضي په ذکرو کښې ډېره ده خورې ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده که په اناسو کښې ډېره ده، او پرځن دغه ناروغي پرځن علاج هم لري که نه لري، د کومو کومو شامپوګانو څخه باید موږ استفاده وکړو؟ خلک وایي چې دا شامپو صابون هم د ویښتانو د تویدو او سپینېدو سبب ګرځي.
ډېره زیاته مننه. دغه پوښتنې موږ ولیکلې او ډاکټر صاحب دا ټول ځواب کړي، د تاسې ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب تاسې به په لنډو کې دغه پوښتنې ځواب کوئ، بیا به زو نورو اورېدونکو ته قاري صاحب پوښتنه وویلې چې په سر درد چې کوم کسان اخته دي هغوی په دغه ناروغۍ باندې اخته کېږي، یعنی ویښتې سپینېږي او تویږي که نه، او که چیرې په استرس مخکې تاسې یادونه وکړه چې څوک اخته یې د دغې ناروغۍ لامل ګرځي، علاج یې څه دی ستاسې په نظر، او آیا شامپوګانې هم په دې کې رول لري که نه؟ مهرباني.
هغه څوک چې سردرد لري هغه د ویښتانو د تویدو سبب نه ګرځي، مګر یو ډول روحي ناروغي ده چې تریکوتیلومونیا نومیږي، چې دا خلک چې دی د خپل ویښتان په ګوتو کې نیسي او یا په لاس کې نیسي او کش کوي، په دغه حالت کې ویښتان دا بیخې چې دی دا پیاز چې دی خرابیږي، ویښتان ځي، مګر دا په هغه باندې کوم اثر نه لري. او بل راځو بله استرس تشویش هم په پوستکو باندې او په ویښتانو باندې اثر لري، ځکه چې ځواب دغه دی چې دا پوستکې او دا پوستکې او د سیستم عصبي د مور په هغه وخت چې امیدوار دي، په هغه وخت چې یعنی بدن جوړیږي ارګانو جینیز صورت نیسي، دواړه له یو ځای څخه منشأ اخلي چې ورته کوم برخه وایي، اکتوډرم برخه وایي، ځکه چې دا سیستم عصبي او دا پوستکې له یو ځای څخه منشأ اخلي، له دې کبله دا د اعصابو ناروغي په پوستکو باندې اثر لري او د پوستکې امراض په اعصابو باندې اثر کوي. دا استرس د ځینې وختو د تویدو سبب ګرځي، مګر اصلي عامل داسې معلوم نه ده. مګر دا یو مرض چې تریکوتیلومونیا وایي هغه هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. دا راځو چې دا تداوی لري ولې نه، باید دا ناروغان د جلدي ډاکټر ته راجع وکړي، باید هغه وګوري چې د دې عامل سبب څه شی دي، او د هغه وخت چې کاز یا سبب معلوم شو، د هغه په روښانېدو سره دا کولی شي دا ناروغان ته مرسته وکړي او تدوي.
ډېره زیاته مننه، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
علیکم سلام. علیکم سلام. مهرباني، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ، نن ورځ جلدي ناروغۍ ته خپرونه ځانګړې شوې.
ډاکټر صاحب دا د پوښتنه ده ښه، چې دغه ویښتو څوکې مو دوه توکه کاري چې درې توکه کې دا څه علت دی؟
ځینې خلک په دغه ناروغۍ کې اخته دي، یعنی له یوه فولیکول څخه د ویښتانو یوه پیاز چې دی یوه فولیکول څخه دوه شاخه له منځه منځته راځي، یا درې شاخه منځته راځي، یا یو غونچه غوندې منځته راځي چې تریکو اسپینولوزه ورته وایي. اما ځینې خلک دی چې یو ویښتان لري اما په نهایت کې په دوه یا درې برخه کې بیشل کیږي. دا دومره په کتابونو کې دومره د دې دپاره ښه تداوي نشته، باید تقویه شي ویښتان، او علت یو واضح نه ده. مګر ځینې خلک چې دا شانه کوي دا ویښتان په ډېر شخص سره صحیح ده، هغه ځینې برس او شانه چې دی چې ویښتان هغه کوي ورسره هغه ډېر کلک دی، دا د دې سبب کېږي. او ځینې خلک دی چې مال نوتریشن لري، باید هغه شیان چې د ویښتان او د پوستکې د تقویه سبب ګرځي باید له هغه څخه استفاده
وکړي. نو بل اورېدونکی به مو واخلو، مهرباني وکړئ تاسې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. سلام.
بله سلام علیکم، زه ډاکټر منصور مجاز یم، له کابل څخه مې اړیکه نیولې ده. ډاکټر صاحب ته سلامونه ویم، او بل دا چې د ویښتو په هکله افغانان یو منفي تصویر لري،
یعنی په دې معنی دا غي په ګټو نه پويږي اهمیت ورته نه ورکوي نو او دې دغه سې دي یعنی د وېښتانو د وګنځول باندې نه پويږي اکثره یې په واز دې چې د څوک خوانه مګند کړي ورو ورو د بیخ طرف ته د غنوالي طرف ته لاړ شي د بیخ څخه مګندي د خطلو سبب کیږي بل دا خبره ده او بل دې دې په ګټو باندې نه پويږي د ډاکټر صاحب سره سوال چې د وېښتانو ګټې څه دي ترڅو افغانان د خپل وېښتانو څخه ښه ساتنه وکړي بل خبره مې ده چې افغانانو کې ډېره معمول ده دغه د وېښتو د تویدلو سبب کیږي کنه او بل مهمه خبره ده چې په سلمانیانو کې وېښته چې جوړوي پاکي بدلوي ابرز مغا
بالکل ساتي خبر ته وګورم
او دا پاکي تبدیلوي قایچی نه تبدیلوي یعنی دغه د قایچی په واسطه باندې ځنه زما په نظر باندې ویروسي مرزونه شاید انتقال شي سالم شخص وېښتانو ته نو دا مې پوښتنه ده چې آیا دا څومره اړین دي او دی کنه د ډاکټر صاحب نه او بل مهمه ډیره به ادبی د مافوي چې د جنسي فعالیتونه د وېښتانو په تیدلو باندې تاثیر کوي کنه بل یو مهمه پوښتنه ده چې درد وېښتانو خیودل څومره افغاني او څومره یعنی ضرور دی آیا کنه دی مننه
ډیره مننه دا ډاکټر څه پوښتنه لري چې وېښتانو کوم فایده لري کنه وېښتان یو فیزیولوژیک حالت لري یو د پوسته کې یو یعنی یو برخه ده مثلا دا وېښتان چې دی دا نوکان چې دی شهمی غلوات عرقی غلوات چې دی د پوسته کې یو برخه ده یعنی د هغه ملحقات جوړوي دا وېښتان چې دی هم ګټه لري مثلا په ابرو باندې چې وېښتان لیدل کیږي که دا بنه ای او له کوزمتیک لنزر څخه هم ډیر بد اثر کوي په هغه باندې مثلا دا تصور کوو چې یو څوک د په دغه برخه کې وېښتان نه لري بیا څنګه معلومیږي یو او بل دا خولی چې راځي له دغه ځای نه دا مسیر بدلوي که دغه وېښتان بنه ای دا خولی راځي په سترګو باندې او د التهاب او د امراضو سبب ګرځي په همدغه ډول بل ځایونه چې وېښتان لري هغه هم ګټه لري هم فایده لري دا چې مثلا په ځینو برخو کې وېښتان چې لیدل کیږي دا یو فعالیت خو لري یو هم از د کوزمیتیک له نظر هم د فیزیولوژي له نظر او بل درځي بل پښتنې دغه وو چې د وېښتانو د تویدو عوامل څه شي دي ما مخکې وویل چې د وېښتانو عوامل ما تشتی وکړه چې دا د کلاسیفیکیشن له نظره یو دایمي په ډول زی او بل په موقت ډول یو لوکلایز دی یو بل جنرالایز دی وېښتان زی او عوامل ډیر عوامل دی یو داخلي عوامل دی او بل خارجي عوامل دی خارجي عوامل مثلا فزیکی عوامل دی او بول کیمیاوی عوامل دی چې د وېښتانو د تویدو سبب ګرځي داخلي عوامل چې دی لا رازو لا جلدی عوامل جلدی امراض څخه نیسو تر هغه سیستمیک امراض پورې مثلا د وینې امراض دی د ځیګر امراض دی بیا رازو د اندوکراین امراض بول د بدن د نور سیستمونو د امراض د دې وېښتانو د تویدو سبب ګرځي ځکه چې پوسته کې د بدن آینه دی ټول داخلي امراض او جلدی امراض په پوسته کې باندې معلومیږي مثلا یو څوک وینه کمی دا د پوسته کې څخه معلومیږي هر څوک پوهیږي چې دا وینه کم شي دی ورته وایي چې دا ډیر کم خونه شوی ځکه چې هغه سپین معلومیږي ځکه خلک مثلا دا ځیګر مرض لري په پوسته کې باندې پوسته کې تغییر رنگ کوي هغه څخه هر څوک پوهیږي بیا راځم په سلمانی چور سلمانیگان چې د امراض د انتقال سبب ګرځي او د سلمانیگان چې دی مثلا دا قیچی او دا شان چې استعمالوي دا د امراض د انتقال دلیل دغه دی چې په ماشومان خود اندروژن یا د جنسی هورمونونو د افرازیدو نلری ورو ورو زیاتیږي چې هغه عمر زیاتیږي دا هورمونونه چې افرازیږي خصوصا اندروژن هورمونونه دا په سبشی از ګلان یا شهمی غدوات باندې اثر کوي. دا شهمی غدوات افرازات جوړوي چې سلای 40 گرام سیبوم تولیدوي. دا سیبوم چې د ځنې اسیدونه لري، امینه اسیدونه، مثلا پروپیونیک اسید ورته وي یا فری فاتی اسید ورته وي. دا اسیدونه چې دی دا انتی باکتریال او انتی فنگل خاصیت لري. دا سکه دا میکروبونه لمنځ ځي، مثلا دا قارچ یا سمارق امراض، انتانات او باکتریالی امراض لمنځ ځي. هغه ماشومان چې دا توان نه لري، دا استعداد نه لري چې سیبوم دی هغه په پوستکه باندې نشته، د دې کبره ډیر امراض جلدی امراض یا باکتریال و فنگال امراض پا مشمانو که لیل کیگی. دا سلمانیگانو تا قیچی چه یا سوک نبول سوک نستمالیوی دا دا امراض دا انتقال سبب گرزی. دیر ضروری ده چه باید دوی کولاشید باید دا مثلا دا چا سر خلاشو باید آقا تحکیم موشید. که تحکیم نشید که ولی که امکان ولیری باید دسپاسیبال شدن باید استعمالی، خصوصا دا پل چه دای باید دسپاسیبال بگید. یا و دا دیده دکتر سه خبر دیر سعیده درست دای چه دا امراض دا سلمانی لخوا یا سوک نه بل سوک نه انتقالی. بیا روزو دا یا سلمانی نده چه ده امراض ده انتقال سبب گیرزید. زن وقتو ده سوزن پا واسطه هم زن امراض ده یا سوک نه بل سوک ده انتقالی گی، ده شفاخانه پا واسطه انتقالی گی. زکه چه ده زن ده پچکاریگان چه ده ده سوزنون چه استعمالی گی زن اصلی نده خواه ساتل تحقیم نکیگید لده ده امراض ده انتقال یا سوک نه بل سوک دزی. بیا روزو دگه بل سوال ده دکتر صاحب چیز جنسی فعالیت. جنسی فعالیت پا مستقیم دول پا دقا بانده ما خونه دلی کمشه چی اصل داری. یا خبر اشتا چه اغا اندروژینیک الوپیسیا ده یا الوپیسیای پترنال ورتوایی که اغا ارسی ده چه پا ام نارینه که ام پا خیزینه ناروغانو که لیدل کیگی. پا دا غالت که یا تشوش دو ارمونو موجود دی او یا جنیتیک مساعد آلت لری دا خلق، او پا دا غالت که دای اندروژینو نه تغییر کوی او دو اختان دو تویدو سبب گرزی. چه مثلا پا سلویخ کلنه درش کلنه یا اولادین مخ که ویختان پا ورو ورو لمن ززی او یا مخصوص حالت نیسی دا اشتا اما دا
دیر منانا آوریدون کو نن روز بخبرونه که دا ویختانو دا توی دو او لوقت مخ که دا ویختانو پا سپینو دو خبری کو او بخبرونه که دا کابل دا طبی پانتون استاد پوهان عبدالمقدس فروزان را سر دی او اساسی پختنی زوابوی یو اوریدون که دی لمره زن مریفی که روختی در جوان شتمنی پروگرام او رای
بجه زن سلام آجه من لکن دار
جرخ میربانی که کما پختن او لاری
دکتر صاحب سرود آقا پشتن نده چه در وقت مرکی بشتن ولی سپنی یا علاج تری ادار
مهمه مسئله ده بلکل ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. ما هم غوښتل چې دغه مسله تاسو ته یادونه وکړم چې له وخت مخکې ویښتان ولې سپینېږي، آیا د ویښتانو سپینېدل د زړښت معنا ورکوي که نه، لامل او حل لارې هم لري؟
ډیره مننه. دا د ویښتانو د سپینېدو د وخت مخکې نه، هغه ته کانیتیس ورته وایي. کانیتیس چې دی یا د ویښتانو سپینېدل په دوه ډوله دي، یو یې لوکلایز دی چې په یو ځای کې لیدل کیږي، او بل جنرالایز دی چې د ویښتانو ټول سپینېږي. د دې لامل ډېر عوامل دي، دا د زړښت معنا نه ورکوي. یو ارسی دی، ځینې خلک په ایریډیتیر یا ارسی ډول ویښتان له ځواني نه مخکې ډېر مخکې هغه سپینېږي، یو دغه دی. او بل عوامل هم شته، د دوی له جملې څخه یو استرس دی. ځینې خلک چې ډیر استرس لري په دغه حالت کې ویښتان سپینېږي. او بل حالت ځینې تیل دی، کیمیکل آیل دی یا کیمیاوي تیلونه دي چې هغه په ویښتانو باندې استعمالیږي، د ویښتانو د سپینېدو سبب ګرځي. بل عوامل چې دی فوکل انفکشن دی، چې بعضې انفکشن انتانات چې د ویښتانو د سپینېدو سبب ګرځي. بل عامل د ځینې ویټامینونو کمیدو دی چې ویښتانو د سپینیدل سبب ګرځي. او ځینې عوامل بل عوامل چې دی، مثلا یو څوک پیس چې ورته وایي ویتیلیګو لري، ویښتان هم په همغه ځای کې پوستکی هم سپینېږي او ویښتان هم سپینېږي، یو دغه دی. او بل یو بل مرض دی چې الوپیسا آریاتا وایي، چې ویښتان په موضی ډول مثلا د یو پنجي په غوند په شکل ویښتان ځي، او په دغه ځای چې ویښتان بیرته راځي سپین معلومیږي، سپین دی لبلی. دا عوامل دی چې د ویښتانو د سپینېدو سبب ګرځي.
د دغه د درملنې لپاره باید څه وشي ستاسو په نظر؟ د ویښتانو د سپینېدو
باید دا ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي، او باید ورته وایم چې دا د دې علاج زل مشکل دی که عامل پیدایشی زن وقتا تداوی کیگی، خصوصا در 15 لسکلنی مخ کنه زن وقتا منکوله شی چې زنه دواګانې د استعمال عوامل ورتل ولاتو، او وګورو چې د دې عوامل عمل څه شی دی به هغه تداوی وشي. اما اگر عمر چې زیاتی کې د دې تداوی مشکل یوازې دا ناروغ کولای شي چې د رنګونو څخه استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. خبرونه دغلته پای ته رسیږي. په خبرونه کې د کابل د طبي پوهنتون استاد او د جلدي ناروغیو متخصص پوهان عبدالمقدس فروزان را سره و چې ساسي پوښتنې ځوابولې. ډیره مننه کوو له هغه اوریدونکو چې په خبرونه کې برخه واخیستله. او خبرونه هم دغلته په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د ازادي راډیو پاتې نورې خبرونې هم مه هېروئ. زموږ د خدای په امان.